فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلی مشه ځوان فکر پروگرام کې مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو ولمورز د سات اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګ ټولو یو سلو پنځمه کلیزه دا تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسی او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډیره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکو غازی امان الله خان څومره پیژني د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و ولې د اصلاحات رامنځته شو ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسی پاتون رامنځته شو حکومت رنګ شو او هم درنګ د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سوریا پر هغه پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې تر ولرو چې د خزو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړی دي او دا چې هغه پرمختګونو او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شي وو په دغه یو سلو پنځو کلونو کې څومره ساتل شوې دي او هم درنګ په ځنګړې توګه د خزو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی په دې مسایلو به تم شو خبرې ترې بولور او ریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو لن تاسو تم کیګو ساسې پیغامونه بم راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تفسیر لیکلی هغه به هم راوخلو ملمنه هم را سرهشته په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال دیوا پتنګ د په هنتون استاد د جاوید مومن او د سیاسي چارو شنونکې اسحاق اتمردی اتمر صاحب الله تاسو سره به پیل کړو سباندې سل کال کېږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستی ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي که تاسو ته وایم چې یو ملت او په ځانګړي توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځ ولمانځل په ځانګړي توګه افغانانو ته څومره ضرور ده
مننه تاسو ته سلامونه ستاسو درنو میلمنو ته پتنګ خورت او جناب مومن صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي خپل استقلال باندې پوه شي د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همداسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري هغوی ته باید یاد کړل شي هغوی ته باید درناوی وشي او د هغوی کارنامې دې باید زمون په تاریخ کې ثبت شي نه یوازې دا چې ثبت شي بلکې زمون ځوان نسل زمون راتلونکی نسل ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي نو لکه چې څنګه تاسو ویلې زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی یو د یو هیواد پاچا او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې ملوکو طوایفي وو په افغانستان کې خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و ځکه چې دغه ملوکو طوایفي د هزاره او ملیت لخوا نه د ازبک ملیت لخوا نه او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملوکي طایفي روانه وه امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی کړ دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته او دغه ارباب رایتی او یا دا ملک توافی پا افغانستان که ختم کو. نو دا مجبور رو چه پا مغه وقت که زده غسی او تاریخ جلولو بخاطر غسی او دکتاتور نظام رو لری. دا غنه روز تا بیا امیر عبدالله خان رو چه دیده شل کلان تاریخ دیم تو یوازه پا عمرانی برخو که مشهور رو او زین عمرانی کارونه اکره. لیکن پا سیاسی دا گر که دی نوخت ندرده جمال الله خان دوره دیو تجدد دوره و دیو نهزت دوره و دیو ترقی دوره و چه به هر ساعه که دغه ترقی را منسته شو. جمال الله خان دی افغانستان دی نهزت سرلخکر یا مشرو او تردینه نپوری هم من چه به دغه مختلف و کراون باندیخته یو دغه نوزاد د نبریالی کېدو له امله دی. که عمامي نوزاد بریالی شوی وی نن به افغانستان د ترکیې سره د جاپان سره د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوانه وپارول شو او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثبات یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتما له تاسو په وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې له دې چې اغلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ښاغلی اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنی یا بیرغ یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی او د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسو هلته یاستې، وضعیت له نږدې څاري، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغه ارزښتونو سره او د دغه ارزښتونو له منځل پکې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو ته او ډیر قدرمنو میلمنو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه چې هر ټولنه هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري. او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلوده چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای چې ازادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او ازادي باید ولري. یو دا ده چې خپلواکه کېږي، کله چې خپلواکه شي باید ازادي هم ولري په ټولنه کې. یعنی په دې معنا یو هیواد کله خپلواکي ترلاسه کوي نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان ازادي ولري، فکري ازادي ولري، حتی عقیدتی ازادي ولري، مذهبي ازادي ولري، هر ډول ازادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري ازادي خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی هغوی خپلواکي نه ده ګټلې ده بلکې ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغوی نن سپوږمکۍ ته خېژي، هغوی تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه یې کړي دي په هره برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هره برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي قدرونه دي اوس فعلاً د ظرفیت له اړخه. ولې متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکۍ نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده وروسته له خپلواکۍ ډیر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو لاغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په دلمي او روشن فکره کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. ښه کارونه دا ول چې امان الله خان زر تر زره تاسو ولید چې یو اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لویه جرګه یې راوغوښتله او بل اخره اساسي قانون جوړ کړي، ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم وو او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه و چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده. د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار ویسته، کوشش وکړي چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکۍ وګټو او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کړو ټولنې ته پرمختګ ورکړو، ځکه دغه شعار هم دا وو چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي، په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي. نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزي او همداسې نور کسانو چې ورسره ول، یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې. خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون نرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه، په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض، د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي. افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو باید کله چې اصلاحات راځي، کله چې پرمختګونه راځي، د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري، افغانان څومره ظرفیت لري، آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه هو وګړي او کني لري. دلته تر ډیر بریده پورې چې امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله، یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه پس دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و د ټولنه او نه خلک،
ځکه هغه اصلاحات خبرم قطع کوم. فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا اساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوی او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د وختونو مطابق نه و، اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان، کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، دوی لکه په خپله څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي، او دغه اوسنی ځوانان څنګه دي، دوی په کوم فکر دي؟
یو خو ځوانان دي یو بد وختونه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي. زمونږ تاسو که سیاسي جوړښت تراسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پوري د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی. تجدد ګرایان او سنت ګرایان تر اوسه پوري جنگ ده دوه ترمنځ، یو سو پر یو پرمختګ غواړي، بل غواړي شاتګ غواړي. متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کال او تل فصل کال وروسته هم مونږ تجربه وانه خسته، مونږ له دې تاریخ نه درس وانه خسته، د افغانستان له دې تاریخ نه چې څومره ناخواله مو تیر کړی درس مو وانه خسته. اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمي برخه کې که مونږ وګورو، په سیاسي برخه کې وګورو، په اقتصادي برخه کې که مونږ وګورو، حتی په ټولنیز برخه کې که موږ وګورو، ډیر زیات شاته پاتې یو. یو د ځوانانو تاسو خبره وکړه، دی کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډیر کار شوی دی. په افغانستان کې موږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو، متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه، یو خپلواکي د بل ازادي ده، هغه ډول آزاد نه یستو چې موږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمانځو. یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي، هغه خپلواکي ولمانځي. دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده، او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمانځو، خپلواکي ولمانځو، په آزادانه توګه موږ نشو کولای، یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی، هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپلواکي په سمه توګه ولمنځو، هغه نشته. د اوس یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو، یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و چې دغه توازن ساتلی و، اتحاد و اتفاق ساتلی و، هغه نه وروسته د داود خان وروسته تر ننه پورې مون اتحاد اتفاق نه ده ساتلی. ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو مونږ ډیر ناخوالې په افغانستان کې حل کړو، یعنی مونږ کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو، اتحاد هم راولو. دیو زبرځواک هیواد، دیو اشغالګر هیواد په وړاندې ولې افغانان په یو ټغر راټولیږي؟ دلته ځکه هلته ارزښت یو وي. ارزښت په دې معنا ده چې اسلامي ارزښت وي،
یا طولانی ارزښت وي یا افغانی ارزښت وي پاغه باندې ټول افغانان راټولېږي خو رسته لغه نه کله چې قدرت ترازو بیا مونږ د خپل د خوښې هغه څه چې زمونږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې مونږ غټه ستونزه ده. مونږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي په هغه باندې افغانان ښه راټولېږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولېږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوې چې ما یادونه وکړه تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي لمانځه لاړه.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو باندې اتمن تم شو. بیرته
د شوروي نه وروسته افغانان په سخته شول.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولې افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي ویني تویږي ازادي خو پسانه نه ترلاسه کیږي. لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي او دوی نشي کولای ازادي چې اخیستې ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوې پتنګ ته راشم. ډیوې جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، په خیر اغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، یو سل پنځه کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستل، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډیر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې یو سل پنځه کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بیرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، اغه وخت چې کوم ارزښتونه افغان مېرمنو ته ورکړل شي او کار ورته شوی و، ساسي پان باندې کافي نه و. ولې افغان مېرمنو هغه کارونه شو ساتلې؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه سوریا په هغه وخت کې کړی و په غیلار باندې لاړ شي وې ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
کی ستاسو درون مرما اتمر صاحب تخپل سلامونه وړاندې کوم. هم در رقم مومن صاحب تخپل سلامونه وای ترامز وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټول لیدون کوته. ګوریا وروسته د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغه ردیف کې استو چې زفکا مټول نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب هم در رقم ستاسو درون مرما اتمر صاحب دواړو د تاریخ پک را باندې خپل نظر یې ورکړل. خو د څنګ سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په د یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله مخکې که څومره پرمختګونه شوي وو او د افغانستان د میرمنو لپاره څومره کار شوی و. خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل دا و ګورئ چې په هغه وخت کې خپله ملکه سوریا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو لپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې اولی مکتب د میرمنو لپاره جوړ کړل او کوشش یې وکړل چې د میرمنو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو لکه دا چې مومن صاحب وي متاسفانه په دې وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقل باندې څیرنې ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق او د رقم پرمختګ لپاره تشویق چې هغه د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وسی. په دې وخت کې هم څو وخت چې د مکتوبونو دروازې پایل شولې او عبدالله د میرمنو د پاره تیاتر جوړ شول او هم در رقم د میرمنو د پاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په هغه وخت کې هم موږ تاسو د خلک دلودل چې اوغوی سرسخت مخالف و در رقم پیشرفت سره او فکر کوله چې دلته کېدای شي چې د مذهب سره نن راز په ټکر کې اوغوی راشي. په همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډیر شول او دلیل دا و چې په شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله.
بله، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به غلې ډیوې ته ورشو، اړیکه به ورسره وصل کړو. اتمر صاحب، که تاسو ته راشم، اغلې ډیوې مشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک د تماده نه و چې تغیرات ومني او مومن صاحب یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتونو دغه تغیرات امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې کوم د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې دا هغه وخت راهیسي د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده ښه پرمختللي دي، فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغیر نه مني خو نور نړۍ تغیر مني او پرمختګ کوي؟ موږ افغانان د دې ځای چې تغیر ومنو مختلف شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغیرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګوري دغه دوه علتونه لري زما په نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، هغه وخت کې خپل امان الله خان د دغه ازادي بخښونکو جنګشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنی اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ. او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چلنج او خطر و. او همداسې وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې، چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوي. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړي یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بلې مهندر ناټ پرتاب سنگ و هندو، او دې سره نور دولس کسې لس کسه نور. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس من حیث یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پورې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی دغه مذهبي مشران لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زموږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسو ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته رالیږي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسو اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کیږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنی لاس وهنه، ځکه چې هغه وخت امان الله خان کله چې استقلال واخیست، دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډیر نژدې روابط، سیاسي روابط، سفر، او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته، دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره، چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چیلنج.
اتوار صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم. یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه، او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغیرات افغانان ونه مني، یا پر ضد باندې یو ډول ملایان راپورته کړل. خو په ټوله کې چیرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګوره، هغه وخت کې غازی امان الله خان د ټول سیمې لپاره، د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال کې چیرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هیوادونو به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي، او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسو ډېر ښه شي ته موضوع ته اشاره وکړئ. ګوره، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسو دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنی ګان په هند کې وو، او دا مثلا ډېر مشهور کمپنی ګان د نساجي کمپنی وو، چې دغه د هند پر نفوس هیواد دوی د انګلیسي محصولات ځینې استفاده کوو. په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورک خپل ولس ته چې تاسې تحریم کوي انګلیسي تولیدات، تاسې خپل ککور په کور کې جوړ کړئ، او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپله خلکو ته وښود، او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ککور جوړ کړ. د کارباس ککور د مغزي نه راپیدا دی، یعنې د مغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ، او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډېر لوی ګزار ورکړ. یعنی ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا، د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه، او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېده، او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي په ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و. در حالی چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کوو چې دی چې اروپا ته تللی، بیرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي، او د دغه شورش رهبري تاسې ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې وو، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیش کراولان یا استازي وو.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی. ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته، او یو څه چې ډیر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډیر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزې څه ده؟ او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب هم وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی، د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې، یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي. دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې، لکه که موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي، حتی خپل پاچایان په رنګي خپل هیواد راتلونکی په خرابوي؟
برخه ته اشاره وکړه او ډېر څه تحلیل مو او واقعیت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پرځېدل همدغه چې افغانستان یادونه وکړه دا ډېر زیات مهم و. او کور دننه زما نظر کور دننه په افغانستان کې چې هر نظام رنګ شوی ده، کور دننه ډېر زیات مشکلات او ستونزې وي چې بالاخره بیا بهرني کړۍ یا بهرنی اړخ چې هغوی غواړي غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ډېر په ښه توګه او په اسانه توګه دوی لاسرسی ورته پیدا کړی. یو علت همدا چې لکه څنګه چې اسمار صاحب ویلې، بدبختانه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده، او خرافات په اسلامي اړخ، په عقیدتي اړخ کې تاسو ګورئ د اوس ځینې ولایتونه دي، نمونه یې نه اخلم، دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اسمار صاحب یادونه وکړه، مره ته دوی ورځي، د جنډې دوی پاغه بندوي، پیران دوی لري، هر څه چې وګوري دوی د دین اته یو پیر چې هغه په خپل نه پیښ په اسلام، یعنی خپل په نوم مسلمان د اسلام نه معلومات نه لري، خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي. د دوی په کور کې به خپل د یو مړي ډوډۍ پیسې نه، خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بې سوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه، او بل راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی، ما مخکې م یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له مانه غواړي، او د دې ولس فکر هغه ظرفیت څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف کی ته اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي، او غلطه یو سفر د غازی امان الله خان وی، یعنی په ډیرای اروپایي هیوادونو باندې کله ګرځي، نو د کی کوم غړو کوم غړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه درلودل او روسل اروپا نه درلودل ډیر زیات تفاوت وکړي، په هر برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي، نو امان الله خان دا وایي چې اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی، نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي، زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویل دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپل هغه کومې غټي غټي لاسراوړنو په ډېر کوچنۍ لاسراوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلتا په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، دغه فکرن خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکرۍ اغوستی و، راڅرګنده شوې وله د امان الله خان سره، او که سرلوسي راغلې وله، دا څه توپیر کوه؟ خو یو اسلامي ټولنه وله، خو ټیکرۍ که اغوستی نو هېڅ فرق نه، خو دغه
دغه من پلوې لاس پلوې لاس هغه کسانو ته دغه واک ورته چې موږ نظام راو پرځوي چې هغه خپل له اسلام نه خبر نه ول او استاذ دی حبیب الله کرکانی مشری بسوي او د دوی بیا هغه اصلاحات بسوي چې دوی راوصل خو څه و چې بل مثلا من کولای شو چې خوانځي د خپل د خواندو د خپل د انجینو لپاره جوړ کو خدا ضرور نه چې موږ یو مختلف نظام را منځ کو ځکه په هغه وخت کې خلک به ته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني ځکه اسلامي ټولنه ده بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیز مسایل ول تاسو ولې بیا ځل تاسو بیا په فرمان کې بیا ځل پې کتنه وشوه ځکه حساسیتونه راوپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي هم له فکري اړخنه او هم نظامی اړخنه څنګه راپارول کېږي هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې حتی تاسو ولید چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ سئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مخوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي ګورئ دا هغه څه دي زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زمونږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مو طرحې کړې وې او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي دا امکان نه لري یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو و امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول یعنی ډیر بنیادی بنسټیز کارونه ول چې د هغه جمله خصاصي قانون او د ریل پاسلې په اقتصادي برخه کې ول غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکی جوړ کړي خو دغه اړیکی او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی مسایل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغه لمیرمن نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې صدر لري کړی و دا د دې سبب شو یاد چې مېرمن ته ویلی شي تاسو په خوندي و کې لنارینه وسره ګډه زده کړې کولای شي بهرنی هیوادونو ته د محصولانو لیګل دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي یعنی موضوع به خزه کې و
ګوري اصلا کبنګ ګورو اتمر صاحب ته اشاره وکړه انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کوم خپلواکي چې تر لاسه کړي دا او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکي تر لاسه کړه چې کلونه د استعمار لاندې ول د استثمار لاندې ول اته دلته یادونه ډیره کټی کې اشاره وسه روسانو سره کوم اړیکی جوړ شي د امان الله خان اته زم تړونو د لاس لیک شول نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه وو انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه وو په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بلاخره موږ حساسیتونه راوپارو او دا د دې لامل شول چې افغانستان بیا لاړ یو بحران خلاړ او یو داسې یو بحران خلاړ چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ هغه کوم له لاسه ورنه چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړ
نه نه کور ودان مومن صاحب تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې به ساتو خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شکرای چې وساتو او نه وشکرای چې هغه خپلواکي وساتو او بل اخر امان الله خان خوشاله هم دا چې خپلواکي په علم ساتل کیږي په سواد ساتل کیږي او باید دا کار وشي خو
مننه کور ودان اغلی پتن که تاسو راشم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټکی ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله دغه موضوع یوازې د امر الله خان په وخت کې نه لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي هم په وډول نه یو ډول قربانی لخص واخیسته د اوسم کې چیرته موږ ګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر خزو متمرکز دي ولی په د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د خزو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام رنګ شوې ده محدودیتونه پر خزو لګول شوې دي ولی یوازې خزه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غندي وکړي
بله
ګوري چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو، اکثره وخت د غوسم د کلیو د زوی تشرار شو کې پښتنه د چانه وکړو چې تاسو مور نوم څه دی، د مور نوم پر نه چته وی خپل میرمن در نه ساتل کوي، خپل خور او خپل هغه خزینه چې وګور کې وګو ساتل کوي، او اکثره افغانان نه چې دی وګوي کوشش همیشه کړی دی چې خپل میرمن په حفاظت کې وساتي، او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته قتل شوی دی. نو دا بهرنی هیوادونه یا هغه سیاست چې د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی، همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات را وپورو، او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو. نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځل چې یو نظام راغلی دی، یو نظام به چې راغلی وي هغې که چېرته د افغانستان میرمنو ته ازادي ورکړې وي، بیا بل نظام د هغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخته قیدات بیا راوستلی دي. هر ځلې که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي، قیدات اکثره وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته ازادي میرمنې ته ورکړل شوې ده. لکه مومن صاحب دلته ووایي زموږ تاسو ګورې ټولنه هغه ازادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې ازادي کوشش کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي، خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده، او تر نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده. دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو، اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو، ښوونځي ورته جوړ کړو. خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي، خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه، د دې نه چې تمرکز دې ته ورکړو شي چې ښوونځي را خلاص کړي، او د دې لپاره کار وشي چې څنګه پوهاوی ورکړ شي، او د مکتوبونو له طریقې نه ترقی ورکړ شي. خو دوی څه شی کړي دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي دي، او کوشش یې وکړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي، د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړي. ګوري زه یو زغپلا د جمهوریت د نظام غوښتون کې یم. خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص درلودل چې هغوی په دغه رقم شکل باندې کوشش کوله چې د افغانستان هغه نظام په دغه رقم شکل باندې مخته بوزي، خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو، خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو، هغوی نه ورسره عادت، هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یا میرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامع په ځان باندې وي، او بیا د رقص او د موسیقي د څنګه سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه وو چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه باور سره ماده، او همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې به کوشش کوي چې به نظامونه را چپکړي، یا لکه طالبان چې په دې وخت کې به کوشش کوله چې جمهوریت را چپکړي، همدغه به به بانی نیولې چې ګوره د تفاشه راغلې ده په افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو بیرمنې بیلې کی زموږ تاسو ځوانان بیلری کی امدا به بیا یو شوار نیول ځان د پاره امدا کی طریقې نه به کولای شوی چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موږ منطقو کې وسیدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی پکار دی، هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید نه اړتیا لرو، خو دا خلک پرمختګ ته
په وخت سره دلته بل پختنه کوم اوس د یو څل پینزو کلونو کې کې د شي یو له دلایلو امدا وی چې په افغانستان کې مثلا خځې ته ډیره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډیره محدوده کړی ده، او کم نظام چې ډیره ازادي ورکړي یو علت چې هغه پرزیدلې ده دا چې هغه مخالف ډلې ده باندې کړی چې دا د ګورل ته خځې فحشات زی یا بیلاریکیږي یا د اسلامي اصولونو سرغړونه کوي، کې د شي د دوی لپاره بهانه وي تازه طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې هم دغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونه کې به تاسو نور پروګرامونه کې موږ سره اوریدلې وي، زموږ یو اوریدونکی دا هغه ویل چې خپل راځي رادیو کې خبرې کوي، زنګ وهي موږ سره خپل نظر شریکوي، خو کته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه راشي خبرې وکړي خپل نظر مطرح کړي، آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې وینئ په ځانګړې توګه د نارینهو لپاره چې دوی آماده شي، حقوق مني، هغه حقوق چې اسلام خزیته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید دغه ټولي نظامونه رنګ شوی دی یا هر څه چې بخښ شوی هغه یو تیر وطنه خو پراتلونکو کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه د سید خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام د رنګ دو سبب نشي او مخالفي ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی
اغه ګورې درس دی زه وکړم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق کو چې مکتوبونه دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترارشي پانتونونه ترارشي په دغه وخت کې موږ تاسو کچې ته ځوانان ووینئ چې پانتونونه ویلې دي او درسونه ویلې دي وای دی راز طبیعت دی ساز طبیعت ما مطلب نه دی چې وای دی اسلام نه به خبره وی یا اسلام نه بیزانداری کړی وی نه د اسلام نه خبر لري خو په دې باندې پویږي چې یو مېرمنه کچې ته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسلري خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثره وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلې دي صرف په خارونو کې امکانات مو ته برابر کړی دي خو د چیټې یاد لري پروتوسیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړم دي په خاطر باندې غادي لري پروتوسیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د خر په خلکو باندې خپلوان لري چې وخت چې ورزي او غوي سره رفت آمد لري او غوي به ورته وي چې تا تور خپل لور پرېږدي مخ نه پرېږدي دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی دي دا یو دلیل دی او بل یو خبره کومه ګوره یک موږ تاسو د خپل د کرزی صاحب دوره را وګورو اول کې چې وخت چې کرزی صاحب خپل راغې ریاست جمهوریت ته موږ تاسو ولیدل چې د خپل میرمن را واستل څنګه سره به کېنول او کوشش وکول چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کی خود ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شغه کسان او غوی به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرو او باسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه منی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کوي چې مذهب د سیاست سره راګر کړی او شخړې را جوړ کړي او هغه همیشه دغه خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تنه نیبرازي پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یو میرمن موږ تاسو نه درلودل چې هغه د افغانستان د میرمنو لپاره خصوصا کار وکړي بیرغ لو خپل ولسمشر غنی ته چې دغه به میرمن خارجي و چې هغه به د افغانستان د میرمنو د درد نه ډیره ځات نه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلات نه و په کلتور باندې بلات نه و ته هم غوښت ستونزې درلودل موږ نه شوای کولای افغان میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وی چې د زموږ لومړی میرمنه د کارش موږ ته خدمات وړاندې کی خو هر ځلې چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق او حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی د په خاطر باندې چې د میرمنې په د غند لپاره موږ تاسو هیڅ وخت لومړی میرمنه نه درلودلې همیشه نرینه و چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو د پاره چې څومره ضروري و چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغه ټولو ستونزو د پاره چې موږ تاسو هر را پیدا زفر کا مغز دا کړه د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او ان جنکی تاوالک ته باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا چې وخت تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زفر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعیت در سونه ویلې دی او په زده کړو باندې بوختي دوغه یې هغه خپل کړنو ته او زفر کوم چې دوغه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچې د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی به په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتوبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپله هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې به هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال تاسو در کړم زما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه وی او کوشش یې کوله چې بیا لوران یې هم درسونه ویي او مکتوبونو ته راړي شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا مغه یو پلار اولاد و ترونه می و چې هغه په کلیو کې وسیدل هغه به اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې هغه مکتوبونه دراشیدي په خاطر باندې چې په غي منطقو کې بیا مکتوبونه موجود نه وندې په خاطر باندې هغه هغه چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه یعنی د کلو خارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی د چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بل اخر حکومتونو ته یا مخالف اپوزيشن ته یو بهانه په لاس ورکې چې نظامونه رانکي اتمر سي تاسو تر زم کته سره رته پلنډ کې وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کښه د پخا پر طالبان دي تیر شل کلونو پر طالبان دي نورم چټه شوې ده انجونې نشي کولای زده کړې وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه خوانځي ته د لکانو زده کړم په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو یې دونه وکړه چې کڅوک غواړي د غرزښتونو په پیژنې د لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري تر څو هغه نظام او هغه غرزښتونه شي په ټولنې کې دي دوی ورسره آشنا شي او پیژني څه فکر کوي د غزوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده؟
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي ده. د دې شل کلونو کې چې هر څه یعنی هغه څه چې زموږ دلخواه و هغه څه خو نه و خو لیکن دا فرصت د جنوبیانو د لکانو دپاره مساعد و او د تحصیل دپاره د دوی د پرمختګ دپاره د دوی د ښه روزنې دپاره یو فرصت و او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي. زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو. ښارونه ډېر مخته لاړل ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه ګذاري و د کار و دې سره خود په خوده د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی کلي د ښار سره په یو صفه کې نه دي. کلي ډېر وروسته پاتې دي هم د تحصیل تعلیم له اړخه هم د هغوی د فکر له اړخه او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقي کړی نو په دغه وسیله هر څوک کولای شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پیښتي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو.
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسې چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو. مومن صاحب که تاسې ته راشم تاسو راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي. تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه یې څنګه دي او د یو ټولنې نبض باید څنګه ولوستل شي. اوس طالبان واکمن دي، ښوونځي بند دي، ښځې کار نشي کولی. فکر کوي په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته یې خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې په بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي. دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده، اسلام له سیاسته یو د بل لازم او ملزوم دي. دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو، یو داسې دولت رامنځته کړو، موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو. په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه، هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي دا امکان نه لري. نو که غواړو ګوري اول دغه د کورنۍ ژوند ته کراسو ساختار ته هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي. او بدبختانه هغه کسان چې بیا د اسلام په راس کې دي هماغه حقوق ترېنه اخیستی ده، هماغه کسان چې د اسلام ټیکهداران دي بیا هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده. که د اسلام اصلي څېره په افغانستان کې تطبیق کړو زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولای شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو. تاسو په اروپا تاریخ وګورئ، اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ
په بخنه سره ممصد دلته لند پښتنه لرم تاسو دا ونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او د افغاني ارزښتونه دیو بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام دا چې دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنی تطبیقي بیا فکر کوي چې د غرزښتونه لکه اوس افغان انجونی نشي کولای زده کړه وکړي یا پانتون ته لاړ شي لازم ملزوم بیا هم باید اوسي.
ګورې ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي سره اسلام اصلي سره په دې معنی چې الیو مکمل ته لکم دینه کوم اسلام کامل دین ده، هم ښځو ته حق ورکړی هم نارینه ته حق ورکړی، هم ښځه د حتی تحصیل او د تعلیم حق لري هم نارینه یې لري، خو ښځې ته جلا اصول ذکر کړي دي. ښځې ته جلا هېڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې وسي، هغه څه چې د ښځې وسي هغه د نارینه یي، هېڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسئ د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې اروپا کې د ښځو حقوق تاسو وګورئ مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته قتل کېدل، خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولی اسلام څوارلس سوه کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول. ولی بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي دا حقوق که هغه د تعلیم حقوق ده که هغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کې، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده، دا خو راګرځي مونږ په خپله ته راګرځي. بیا مونږ او تاسو په خپله اسلام خو نسو ملامتوای، وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې ده په هغه په مسلمان کې ده. نو ما دا په ټوله کې دا ده غربي
نسخه مې راوړله کار ونه کړ. مومن صاحب لطفا لنډ چې یو دقیقه وخت لرو داغلي پتنګ نظر مخلوم لطفا لنډ مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ساسي خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ که تاسو راشم تاسو ته لنډ وای، څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمن ته چې افغانستان دننه دي یا بهر دي په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي؟ ډېر ساني وخت لري
کورې څه پکې کوم شابغان او میرمنو همیشه خپل غږ پورته کړی دی او وڅ شي په کار دی هغه فیلی واکمنۍ ته کار په کار دی چې په خپل پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي. که چیرته دوی غواړي چې واقع افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا د افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندی او ووی چې رښتیا افغانستان خپلواک دی، نو د افغانستان د میرمنو لپاره خصوصا هغه حقوق چې اسلام ورکړ کړی دی هغه دی ورکړي او د افغانستان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره کوګا باندې ودرېږي او خپل کار وکړي.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سمڅه بعد مسوتله
تر پسله پورې مې ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړې. ما سم ساتلې
زما د سې د کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ مخینه پیدا کیږي نه ډېر ماته زوره اونکي د
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
حکومت خونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې څه کړو ډېره زیاته زور څخه پېنت څومره مزادارو خپل سنفیار سره به یو چاته پلو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د ورځې د تازه پیښو او خبرونو